ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د جون 18 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړه او سره الله مومن هر کله کو هر د شروق جوړ خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا، کراچي، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په فایل کې به وار وار کو اصرار عالم مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. او په تیونس، شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او د ګرمۍ له وجې پرون یوازې 14 کسان مړه شوي. بلخوا په عید مردخانه کې د مړو شمېره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شو. د سین صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډ شېډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پاټۍ غړو په لسګونو کسانو ګډون وکړو. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ډوته ویل کشر مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلۍ پوره برخه ورنکړه، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغ لوډ شیڈنگ کی ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 گھنٹوں پورې تر 20 گھنٹوں پورې یو ناانصافی شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مد کې کاغه مونږ ته ملاو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپ ده هاوس ګیراو به هم کوو.
بلخوا وفاقی حکومت ویلی چې په ملک کې 15000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 1000 میگاواټه تر رسیدلې، خو بیا هم دوی وایي چې هڅه به کوي د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي. د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ییز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بیګا ماخام شویل دغه بمی 14 په اړه د برخو لوزو سیمه مشر شاولی خان مامون مشال روزه پرون ویل
سره کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړي دي. یو سیداره پین دی هغه په کیفات شوی دی. دا لا اخیس کیندی نه مشر خو سیداره جان دین خو او دا حدت یې مغه او خوغه بچره دی او زخمی دی.
د بجوړ ایجنسۍ مشرانو پرون مشال ته ویلي چې له څه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې هدفي وژنې زیاتې شوي دي چې له وجې خلک له ویرې سره مخ شوي دي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی څوک چې وسله ږدي او د پرامن وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خپره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوز بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان نه دوی نه دي. د شمالي وزیرستان بېکوره کړل شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکي مالي مرستې ځنډول شوي دي. دغه کډوالو پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشالډو ته له څه ویلو ډډه کړې. یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو څخه څه باندې 1,00,000 خلک بېکوره شوي دي. تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشعلو څخه په خپلو خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلوال نه دېرش کسان په ډزو وژل برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیا مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید اوویش کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. دغه راز د شام په کوباني خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې یو سل څلور شپېته ولسي وګړي په داسې حال کې وژلي چې وسلوالو د کور ځواکونو څخه د یاد خار د اخیستو لپاره جګړه کوله. بلخوا هم پرون شهاب وسلوالې ډلې په سومالیا کې څه باندې 50 کسان وژلي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي دا به له وخته مخکې خبره وي چې وویل شي په تیونس، کویت او فرانس کې د ترګري حملې له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي. خو داعش وسلوالې ډلې د زیاتره بریدونو پړه پر غاړه اخیستې او دا حملې وروسته له هغو ترسره شوي چې یادې وسلوالې ډلې خپلو پلویانو ته امر کړی چې د روژې په میاشت کې بریدونه ترسره کړي. د امریکا او ایران د بنوچر وزیران به نن له یو بل سره په ملاقات کې هڅه کوي چې پر هغه تړون خپلمنځي اختلافات راکم کړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او د دې په بدل کې به په تهران لګېدلي بندیزونو کې نرمي راځي. په ویانا کې د امریکا د بنوچر وزیر او د هغه ایراني سیال جواد ظریف ترمنځ لیده کاته پر داسې وخت کېږي چې د نړۍ د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ حتمي تړون ته د رسېدو اخیری نیټه دیرشم جون په رانږدې کېدو ده. خو چارواکي وایي دوی تمه لري چې دغه نیټه به تر دې ورځو پورې وغځېږي ځکه چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مو له اسرار عالم مومند واورېدل. په کراچی کې د ګرمۍ له وجې د مړسو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلی. البته دغه د ګرمۍ وحسو تعداد مخ په کمېدو دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مد کې هغه موږ ته میلاو نه شوه. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د واب د هاوس ګیرو به هم کوو.
د وزیرستان به کور کړل سوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نغدي پیسې نه دي ترلاسه سوي.
زونګول ته مشته چې ډی ایم ایس ته راوکستې نو میږي په ششو پنځ شاشولي نه پیږي دا پیسې د زون طرف ته وایي چې داسې پسوینه خلک مو په خپل اولي زه په خپل هم پداک شیم.
په پاکستان کې کم پرسته سیاسي ګوندونه څه وایي چې په دې هیواد کې ولې د غداري تورونه لګي شي؟
عملی طور پنجاب سے دئی پر نور قومونو پر نور ولسون پدی وجہ باور نہ کئی سے دئی دا ملک دا زان یو اجارہ بولی.
یو شمیر نور رپورٹن لرو لمشال ریڈیو سراو سی. او سند خبرونه د پل رپورت. پاکستان چارواکي وايي په سند صوبه په تیر بیا په کراچي شار کې د ګرمۍ له وجې د مړو سو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی او د جل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو سو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل ریاض مسخیل په رپورت کې.
سند کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سرحده کمې راغلي دي او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچی کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړل شوي نو هغه
زمونږ مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوي دي چې پکې لاوارثه هم شامل دي او په دې کې مونږ 268 لاوارثه مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 13 نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارثه مړي پراته دي.
صادق خان تقریباً ہمارے جو لاوارث میت رکھے تقریباً 50 رکھی ہوئی ہیں.
بل طرف تھا وزیر اعظم پہ ہدایت ہو دسفران وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ اور صحت وزیر مملکت سائرہ افضل تارل کراچی تا رسی دلے وید جمعے پورس دا مختلف اسپتالوں دورہ وکڑا اور ہلتے دا متاثر شو خلق سرا اولی دل پدی موقع عبد القادر بلوچ رسنو سرا خبروں کی اوی چی ددی پیخی ذمہ وارو پر ضد ب کاروائی کوی نموڑی زیادہ کڑا
صورت میں اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری سے.
پہس یو صورت کے مونگ د خپل ذمہ وارے نا مخ ناڑو او دے لڑکے کز مونگ د مرکز سکوتا ہی وی نو دہا ہوئی پزد با ہم گامون پورتا کولی شی او پزد با ایک کاروائی کولی شی او دے پلٹن بکی گی او دے پلٹن رستو چی سوک ہم دے ذمہ وار اختو دہا ہوئی پزد با کاروائی کولی شی.
سیرا افزر تارل پل خبرو کی اوی چی دا ماحولیاتی بدلون لعمل گرمی زیادہ شوی خوبل طرف تا دی دوران پا کراچی کی دیر زیاد لوڈ شیڈنگ شوی دی دکومی چی وزیراعظم نوٹس اغسطے چی کراچی الیکٹرک دا بجلی پیدا کولو صلاحیت لری نوولی بیا بجلی نہ پیدا کوی نو ددی لپار نوموڑی دا نیپرا دوطنی ڈلا دا پلٹنو لپار کراچی تا لے گلے چی ددی معاملے پلٹنی وکڑی او وزیراعظم تخپل رپورٹ ورکڑی. ندی ترسنگا تحریک انصاف گون نن سن کے د شوی مرگونو پر ضد د صوبائی حکومت خلاف د مقدمے درج کولو اعلان کرے دے. سراج زہیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
پښتون غړو موږ وچې دا د ریاض مسخیر رپورټ دی, دا د سراج زهیر رپورټ. او هم د ګرمۍ موضوع هم دلته چیړو. د ګرمۍ له وجې د ملسبي یو کس له خور سره د جمعې پر ورځ د مشالې ډو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دا کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسېدونکی دی خو دا وخت د کراچۍ په لانډې سیمه کې ژوند کوي. دی په سر کې د خپل ماما د ګرمۍ له وجې د مړ کېدو کیسه بیانوي.
لکا بار گرجے دا کنا چکر پہ راغل نو رارتا شو دا کیبن مخ کے تک نا اغینا بعد اچت تو منگا ڈاکٹر رائیس تو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن ہے اور ڈریپنگ ورتا وہ لگو لو وی دادا اس دادا کا تو مسئلہ نہ تھا تو بے رارتا وی دو کہ زمان خان کرا تو زی لگے دل دے سو ظاہری دا کانتے چوٹ نخ کارے دا تو دا دے گرمائی دے وجہ نا بولے چھے گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا داغے کی وجہ سے منت چکر راغل دے نور خر رو رمو تو خر درد دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریبا سور عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اور بو 60 درے ما روزے منتے دا سے اتوار اتوار روزو تا دا کانتے خا
ددی نہ مخ کی دے سے بیمار خونو مطلب سے دا خونو
نہ نہ اس بیمار نو خر گپ شپ پہ لگا خمدے دار من کرا درد دادا دا کے دا بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کل جی دیر اپری ہو تو نو دے بے ہوش شے وہ کنے دے بے ہوش کی او آغا وہو
نا بے ہوش شے ہو بے ہوش شے ہو کنا بس ڈاکٹر کے مترائی اس تو دا اگے نہ بعد صرف یو زلا دا شان تے سر کے کولاو کر دیو اور اگے نہ بعد دا اس خبر میں بر نہ دیکھ دے ال تک کور کی وفات چھ دا نا کہ سنگا منتا دا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا اخرنے دا غدے دا ورتمن دے منتے منگا ڈاکٹر راو اس تو او مشران زمون غوی ته یاره دا اوس دا غد د داخله نه وخت بس دتا کني ما سره دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچي کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی تاسو دغه ته اوسېږي پلانډي کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا ترشي وی درې سلو روزو نن لکه بهتر دا دغه د هوا چلیږي کنه مخه هو دا غن نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته را لې نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوان تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رزو پا مقابلہ کی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو
تاسو مشال ریډیو بلې موضوع ته راځو. پاکستان وایي د بی بی سي لخوا جاری شوی رپورټ د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري او په دې لړ کې د برتانیې حکومت ته یو خط لیکلی چې پکې خواست شوی دی چې رپورټ کې وړاندې شوي معلومات او رازونه دې پاکستان سره شریک کړي. بی بی سي یو رپورټ خپور کړی چې د پاکستان سیاسي ګوند متحده قومي موومنټ ته د را یعنی د هند استخباراتي ادارې پیسې ورکړي دي خو متحده قومي موومنټ او ورسره هند دواړو دا رپورټ او دا تورونه رد کړي دي. تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي موومنت په حق لاده بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست لپاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي موومنت د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي موومنت بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي موومنت په حق له د بی بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کار پوهان سنگ گوری په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسی مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافي پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
اسټابلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کریم کې هم باندې دینو ته دي ته یو سوچتے ہو تو اس دارے کے مخالفین دے تو مجبور کی چې دا غی خبرو منی پدا سے حالات کې خود شفاف او د صحیح او د غیر جانبدارانه تحقیقاتو ضرورت وی ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتی ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د اسټابلیشمنت د اصل د لاندې دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان ونه ملک کې کا اسټابلیشمنت نو وړي نو څه تحقیقات بش
یاد دی وی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګېدلې تورونو بندنه شوې او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ورته خبر پښتونخوا په بیلابیل شهرونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه تر احتجاجونو وروسته او د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتې دي. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شهرونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبای حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلان یوسف ځای راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پرېس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی، حقوق دي او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مد کې که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روجماتي او پښمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعده د اولس سره کړې وي.
د افطاری اور سحریر دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ مونگا آن ریکارڈ ما سر رشتہ باقاعدہ ما سر پروف رشتہ اور پرون مونگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگے تم مونگا وے لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی مونگا دن دا جب مشہور چھ دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے.
پام دی وی چې د روجی میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړي دي چې له 400 او سوابې احتجاجي مظاهرې په تاوتریخوالي بدلې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کور کلسوي خلک شکایت کوي چې حکومت له خوا د میاشتې ورکول کېدونکو نقد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سرټکوي. دا کسان وایي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان به کور شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت له خوا د میاشتې کمې 2000 کالدار ورته نقد مرسته راځي. وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی، خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی، سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولی شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې، بیا درته وایي چې یاره زه درې نه سي درته وښایې، تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته وښایې. دا وعده ده تلل د سره سیم چې په کې مې نه ایسي بنده کول او شوی وي هغې ریکارډ وي ورسره پیسې دای لاژي بیا دای څرنګه دنه خاتو شولې واسه تماشاره اوندو خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلته داسې خلک وي چې د غیر پینه علاوه هیڅ ګټلی هغې نه داری پې خاتو شي، بیا دا سي په تین تین چې چې شه ګرځي.
اعظم خان وایي هر میاشتې ورته کمې نقدې مرستې ټاکل شوې، د څلورو میاشتو کیسونه یې پاتې شوي او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړی چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
موږ چې کوم تېرې میاشتې کیسینه پرې وتلل، دغه لمبر ته وس نرو درې مېرو ته یې هغه چې تو بل لمبر ته تللی دي، ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مازید مشتو ستا هغه نشي وښولی. د موږ سره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هنه دی، دغه زیو زونګ لمبر مې چې په دغه باندې موته سره نه پیسې رو درې مې. دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې بډی ام اس سره وکستې نو مې په ششو پنځه شاشولي نه پیږې دا پیسې دې زون طرف ته وایي. داسې پسوینه خلک مو په خپل ولې ز په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پې یو دکاندار الطاف خان څوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلی پیسې ویشي، وایي روزانه 15 کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کله مو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره ایف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو، نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو، نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بل کس ته منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسی کې بمی چاودنه سوې ده. په بېګنې چاودنې کې یو مشر مړ او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. د دې پېښې او د باجوړ د امنیتي وزیر په اړه د شنواز ترکسي رپورټ اورو.
د دغه پېښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي:
سره کې دوه کسان زخمیان دي، هغې هسپتال ته وړل دي، یو سیګاره پین دي، هغه پکې پات شوی دی. کله اخیر سپین دي مشر خو سیګاره جان دن خو او دا هدف یې مغه و خو هغه بد شوی دی او زخمي دي هسپتال کې او دا بل کس پکې دغه پورې حق تسېدلی.
د تېرو 15 میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پېښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پېښې زیاتره په مامندو او چارمغز سیمو کې کېږي. ملک شاولی خان مامون وایي:
دوی چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالاتو مخ موږ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوي دي، خلک تیاره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پېښې نه شي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې په بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه مسله شروع شوه دا هغه الزامات او هغه خبرې کتا سوپتلی ابل ورس چې کوم په خبر شوه او په پارلمان باندې چې لیلانه غوې دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاسته
نو د امن در واستو لپاره سمو د وړاندې د باجوړ ایجنسی د ماموندو او د کونړ افغانستان د ماموندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وي خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابی دی شي اخونده د چټان وای
اوس هغه لښکرې کامیابی هغه جرګې کامیابی دي کوم چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي جرګې چې کوم کیږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کیږي خو دا چې ډېر په شاته د دوه حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپرېشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمندو ایجنسۍ
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
د خبر ایجنسی د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شډینګ له امله ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس د لرې لرې ځایونو څخه په خپلو سرونو اوبه راوړي دوی پوښتنه کوي چې د دوی ټیوبویلونه ته دي د بجلی ځان له کنکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي او دا ستونزه حل کړي نور تفصیل به د فرهاد چینوالي په رپورټ کې واورو
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبویلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي دوی وای چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمانه پرې دی مشال ریډیو ته وایي
جاوال د ټویلو د اوبو مشکل دی پوه شوې اوبه م چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړو ماشومان دي ګرمي دو روژان دو پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی بند دي بالکل بند دي پوه شوې زنانه م راوځي ماشومان ژاړي روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې ټغه له درومي ټیګه له اوبو لپاره تکلیف یې راته ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانه شي ټویل به څه وچلیږي د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی ملونځ او داس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي په زنانه م ګړی راوري په یو ګړی باندې چېرته هغه پوره کیږي مشکلات
او دیا د سیمې یو بل مشر ملک زړور خان پرې دی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبویلونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي
په خیبر کې معلوم تو ویلونه دي او دغه اگرنا چې اسپاټال لا لین ورکړ شي ار میلا ورکړ شي سره د عوامو حق نشته چې یو تور مو ویل کې تو ویلول کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کارکوشته پره یو بل لین دی ویل کې تو ویلول نو په کوه دي چې موږ ته بجلی را فرګلې بجلی نشته په چوب ځګنته کې دوه ګنته بجلی هم د شپې په درې بجې راشي چې نو مو بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم د غرونه او براوري مهرباني وکړئ ماشومان دي بیماران دي ګرمي او املانځه او بنښت نو تکلیف ته تا جوړ دی
د خبر جنسی د لوړګي خلکو د بجلی د غستون ز په حق له مشکل دی د سیمینه د کمی سملی غړي شاجګول پر دې سر رابطه وشو نو دی ویل چې موږ به د خیبر ټولو ګریډ سټیشنونو لورزو او د ټی ویلونو بجلی به پرې بحالو د خبر جنسی د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال دلشي شدو بوستون زي حوارشي فرهاد شنواره مشال ريديو خيبر ايجنسي
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مای کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو. اوس په دولسمې بجې کېدونکې دی اسرار لمن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو کسانو شمیره یو لسو ته رسیدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي سین صوبا کې له تیرې یوې اونۍ څخه روانه سخت ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې دیارلس کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډشډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. ملک وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21,000 میگاواټه تر رسیدلې. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګام اقام د باجوړ جن سید محمود تحصیل په ګټ خلی کې 14 یو سیمیز مشر سید عارف وجل او دوه کسان نجوبل کړي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړي. څوک چې وسلګدي او د پرام نوګړو غوندې ژوند کوي دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اف ایکس کمیټۍ په غونډه کې شوې. د افغانستان د کونو چارو وزیر نور حق علومی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پر مشال ریډیو ته ویل اسلام آباد ته د کونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. او پرون په تیونس سکوئر شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژل دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل پټکون کې وروسته د پولیسو په ډزو کې وژل شو. همدارس په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د حملې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوال ډلې په لسګونو کسان وژل دي. ملخ په سومالیا کې هم اشهاب وسلوال ډلې څه باندې 50 کسان وژل دي.
دا اسرار عالم مومن سید خبرونو لنډیز وړاندې کوي. دا چې د پاکستان ورځپاڼو نن څه لیکلي سراج زهیر ته بغښتو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دی او په دې لړکې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکې د ثبوتونو د ویتا ورکړي چې دا شند پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د ادارې په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخر کې وایي باید چې د لړکې پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د نړیوال بینک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادارې مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نجکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولی شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد دپاره اغستی شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان په خپل ځای خو په کار دي چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایښت د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وینو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
مطبوعات
وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځانې زیاته کتنه کړې. مقاله لیکي چې په پاکستان کې قسم د ګرمۍ زور کم سوی خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي شي. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پایل کې لیکلی دی چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سین صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نسته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روزه نیولې وه. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوج او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي. دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایچمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د دې هیواد خپلواکۍ ورځې په مناسبت د امنیت په برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګرو بریدونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیرو وسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یوه ځان وژونکي د شیاګانو په جومات کې ځان والوزاوه. څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوو سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایی ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ایز چارواکي وایي شاوخوا 15-16 سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسه، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیگونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 16 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي بلکې نوره به یې پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی واوسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
افغان امنیتي ځواکونو په نورستان ولایت کې له وسوال طالبانو څخه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د وانټ ویګل ولسوالۍ د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. نور حال به له نورستانه رحمت الله نوري څخه واورو.
موږ چې څومره معلومات اخیستي دي پرون او نن د وانټ ویګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری شلو زیات پولیس وجل اصلس پولیس وجل شلی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبره ده چې تو شی به وړاندې مون سره وکړل او همدارنګه ده وی چې شل کته مخالفین لمنځه تللی دي چې وو چې صدونه دوی ته په میدان کې د جنگ په میدان کې پاتې شوی دي. څو اصلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې وو چې لس تشکی وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي، فوجي دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې یو قومي مشر دی چې هغه فاروق مازیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي، خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د دلته لاره بنده وه د امنیت قومندان لخوا نه، د وانټ ویګل د امنیت قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنسته بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاتې دي او دغه لار خلاص کړي. هغه وی چې پدې کې دغه نامدار په نوم کس چیرې دا وی چې پدې کې موږ سره تقریبا 2-3 ګروپ او وسلوال طالبان ملګری وو او نو ټول ولسی خلکو او دا د لارې باندې دول عمل وی زمون کورنو کې وړ نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته نشته لار بند و. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکل ده.
چارواکي څه وایي چې دغه د نامدار دی ادا پاړه چې واقعا د امنیه قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکي وایي د لارې بندېدل منی. د نورستان د وانټ ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت دا منی چې لاره بنده وه، خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنی دلته پاتون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې راپاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
د مشال په نوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د جون په شپږمه د نشي موادو یعنی پروند په د نشي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ سو دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې د لمانځه سو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره افغانستان کې تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او نشي موادو د تولید سطح په بسیاري ډول لوړه وه. ویل کېږي د افغانستان نامنوي ته په کتو ۶۶ کال هم د کوکنارو کښت کچه لوړه وي. فریبه ظاهر پرون په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2014 کال کې 209,000 هکتار ځمکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر ذبیح الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6,400 ټنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د ښاغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5,500 ټنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطحه لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او له نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرسیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوی چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. ښاغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. ښاغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سي د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 19 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري. خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره ښایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3,500 هکتار ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوی وه اړول شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانه که چه شعباز گره و دا چار ساده دا سلطنت و پی خوار خو زبردست ده و اغا تب دی توی دا گلون و خار
یخنیانو که با دازه وینتر کپیتل چه اونا پی خوارو اور سمر کپیتل و کابلو
د هر گل پاوراز پا پاوکم دره او د هر زیارت پاوراز پا پاوکم یو لس بجه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په پاکستان کې خبریالان ځورول سوي او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه سوي. که هم د دې رپورټ په اړه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او د دې هیواد خبریالان له یاد رپورټ سره اتفاق کوي، وایي چې اوس هم خبریالان په دې ملک کې د وسلوالو امنیتي ادارو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2014 کې د پاکستان دننه د خبریالانو ویرول روان وو او پر خبریالانو او رسنیو لوی بردونه وشول. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد هم له یاد رپورټ سره اتفاق کړی او وایي چې په دې هیواد کې د نورو ادارو په څیر صحافت یا خبریالي هم د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ ده، چې له کبله یې خبریالان د حقایقو په ډاګه کولو کې ویریږي.
زمونږ دلته کې ادارې چې دي چې د چا کار نه وي هغه ډېر زورور دي، نو هغه یوازې دا نه چې په پارلمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي ادارې چې دي نو په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي او د هغې مثالونه تاسو ته ډېر ښکاره دي. هغې کې به زه تاسو سمیم، ځکه چې که څوک ویرولی شي یا په چا باندې ګزارو شي یا څوک وتښتولی شي هغه د یېرې نه حل هم نه شي ویلی. نو د دې خبرې سره هم زمونږ اتفاق دی چې لکه پاکستان کې دا خبره چې ده نو دا بالکل په خپل قوت او شدت سره مطلب موجوده.
په لاهور کې د جنوبي ایشیا د آزادو رسنیو په نامه د ادارې مشر امتیاز عالم وایي په پاکستان کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو له وجې په ځینو سیمو کې رپورټینګ په سمه توګه نه کیږي. لکه د مثال په توګه هیڅ چاته نه د معلومات چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې څه روان دي. امتیاز عالم وایي دوی د ځینو ناقانونه ګرځول شوو ډلو په اړه حقایق بیانولو کې هم مشکلات لري. نوموړی وایي نه یوازې تیر کال بلکې اوس هم په پاکستان کې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په 2014 کال کې جیو ټی وی تقریبا بند شوی وو او خبریالان یې له مشکلاتو سره مخامخ وو. د رسنیو مالکان په خپلو کې سره ورانو، د ترګرو لخوا هم پر رسنیو ډیر سخت فشار وو، پر ټی وی خبرې او په ورسپانو کې لیکل کول ګران وو او دړکې ورکول کېدې. نو دا خوفناک حالات وو، که څه هم پکې کمی راغلی خو اوس هم سته.
یہ صورتحال کافی خوفناک رہی، اب یہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے.
امتیاز عالم زیاتوی په پاکستان کې ولسی ادارې کمزوری دي او د دې جوګه نه دي چې صحافتي ادارې له امنیتي ادارو وژغوري. بلخوا بیا په پیښور کې خبریال اقبال خټک په کورنیو او نړیوالو صحافتي ادارو تور ولګاوه چې په پاکستان او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې خبریالانو ته د اروپي ستونزو د حل لپاره ګامونه نه پورته کوي.
چې ژوند ته خطر ده، وژل کېږي ژورنالیستان، ګزارونه پې کېږي، په میډیا په دفترو ګزارونه کېږي، سو ژوند ته خطر ده. دا یو غټ دغه دی. هغه میډیا تنظیمونه یا ادارې چې دلته پاکستان کې کار کوي، که په ټلویزیون یا په اخبارونو کې یا پر ریډیو باندې، هغې کې د دغې خبرې احساس کمی مونږ وینو چې د ژورنالیزم یا د صحافت د ازادۍ دپاره، ژورنالیستانو د حقوق دپاره یو ځای شي او خپل غږ پورته کړي. بلکې دې د بهر نړۍ نه هم مونږ ګورو چې هغه شانتې په پاکستان کې چې کوم د بشري حقونو په خلاف ورزی یا د آزاد ژورنالیزم په ضد چې کوم ګامونه یا ګزارونه کېږي، په هغې حوالې سره هغه حساسیت چې کمی راغلی دی.
امتیاز عالم وایي چې پاکستان کې پر خبریالانو د فشار تر ټولو لوی تاوان دا دی چې د عامول ستونزې او په دې هیواد کې له بشري حقونو سرغړونې نه په ډاګه کېږي. د پاکستاني وزارت د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو وویل چې پاکستان کې په خبریالانو د بریدونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په وروستي رپورټ باندې دوی اوس څه ویل نه غواړي.
د مهمو شخصیتونو سره د
مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم د رواني کړي خبري کړي ورسته ریپورت د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره आवाज اوچت کړي دي. لدی لاري د پاکستان ریاست ستر لاسه کول غواړي. په دغه زمو همکار شاهین بنيري له سیاسي چارو کارپو سیاستوالانو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزي، جی ام سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علي بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایی د دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشران چې هغه دا خبره کوي چې راسي استعمال کې زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاوره باندې د هغه قوم خپل وسایلو باندې د هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بیغداران دي او دغه نه پښتون غداران دي. چا خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو قومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
بس دا ملک سی دی او د دې هویت شناخت سی دا دی سوار سم اگست نه را دی خوش رو شو څوک چې د سر اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیره دلته کې شناخت مسله ډیره پیچیده ده. بیا سیاست کې بس دی چې اختلاف رای زغمل ډیر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم محاکمه توقی دي د هغې نه زیات په باشبه مسلط کیږي او دغه ټولې خبرې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې غدارۍ تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
موږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړه چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپلو لاسو کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصلې څنګه په خپلو لاسو کې مرتکز کی. دې سره داسې وشوه چې یو غاړي ته خو دې د دنیا نه په شا لړل لکه یوازې والی غاړي ته لاړل. بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانی مخې ته راغه چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د دې ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معامله اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي. کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدی شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه چې څنګه چلېږي هغه خپل یو قوانین خپله لاره ده. پښتانه وایي چې په زور کلي نه کېږي. په زور خو څه وخت لپاره ګزارې کېدی شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور کارونه چلېږي نو
باید پاکستان کے اصلاحات شی باید پاکستان کے ریاستی نظام یو لارے تراشی آئین کی جیسے خبر لکھ لیجیے اگلی سرستہ مجھ سے لیجیے قانون نہ باید اس چوک لوڑ اچت ون اسی
د یادونه وردا چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نمونو یاد کړل شوې دي د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمه شوې دي او سزاګانې ورته ورکړل شوې دي خو داسې ډېر کم شوې دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوی وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوی وي.
سرکار پروگرام کے د گل او نه پورز